سلامونه ستړي مسی وخت د مازیګر څلور بجې سپه د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مظاهر عبدالحی کاکړ کلی کوم په دې غړی کې ملي خبر هم دا دی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان نیول سوی دی په دې اړه به تفصیل درکو چې ډېر نه بمي خو په فایل کې به مجید بابر خبر نه وړاندې کړي
ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سرټکی په خوانی وزیر اعظم عمران خان د احتساب ادارې په یو قضیه کې د درغلۍ په تور د اسلام آباد های کورټ له ودانې نه رینجر ځواک گرفتار کړي په بلوچستان پونتون کې استادانو او ملازمینو له تیرو دوه میاشتو نه روان احتجاج ختم کړی دی د اروپایي کمیشن مشر ارسولا وان دیر لاین د مئی په نهمه او د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د خبرو لپاره کیف ته رسیدلی اوس مشال د خبرونو تفصیل پخوانی وزیر اعظم عمران خان د احتساب ادارې په یو قضیه کې د درغلۍ په تور د اسلام آباد های کورټ ودانې نه رینجر ځواک گرفتار کړی د پاکستان رسنۍ د احتساب د ادارې چیرمن ریټایرډ لیفټننټ جنرل نذیر احمد بٹ له قوله وای چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د القادر ټرست په قضیه کې د هغه هیواد د احتساب ادارې د درغلۍ په تور نیولې د اسلام آباد د پولیسو انسپکټر جنرل ډاکټر اکبر ناصر خان د پاکستان د نیوز ورسپاڼې ته د عمران خان د نیول کېدو پخلی کړی ویلي دي چې خان د القادر ټرست په مقدمه کې نیول شوی دی او زیاته کړې ده چې حالات تر کنټرول لاندې دي د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله د عمران خان د گرفتارۍ په حواله په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د بیا بیا نوټسونو باوجود عمران خان احتساب ادارې ته نو ورغله او نن قومي خزانه ته د مالی زیان اړولو په تور نیول شوی بلخو د پاکستان جیو ټلویزیون وایي چې د اسلام آباد های کورټ قاضي امیر فاروق د خان د گرفتارۍ از خود نوټس اخیسته او د اسلام آباد د پولیسو مشر او د داخله وزارت وفاقي سیکرټر ته د عمران خان د گرفتارۍ د وضاحت لپاره ورغوښتي دي د تحریک انصاف مشرانو فواد چودھری او مراد سعید هم په خپل ټوټر پاڼو د عمران خان د نیولو خبره کړې ده بلخو د پیښور او لاهور په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د تحریک انصاف پلویانو د عمران خان د گرفتارۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړې په بلوچستان پونتون کې استادانو او ملازمینو له تیرو دوه میاشتو نه روان احتجاج ختم کړی دی دوی دا احتجاج د تنخواګانو د نشتوالي پر ضد پیل کړی وو دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د بلوچستان پونتون کوټې د استادانو د اتحادیې ترڅنګ د جوائنټ اکشن کمیټې او د یونیورسټۍ د وایس چانسلر ترمنځ مذاکرات کامیاب شول د مئی په نهمه د بلوچستان پونتون د استادانو د اتحادیې یو مشر پروفیسر فرید خان اسکزی مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د یونیورسټۍ د استادانو او نورو ملازمینو د تنخواګانو د ادا کولو په خاطر د 2.5 کروڑ روپو منظوري ورکړې نو ځکه دا احتجاج ختم کړي او زیاتوي
زمر بنیادی تنخواه اوله او مشترکه مش سمرات نه واقع بیا دا سره سره زمر افسرانو او د ملازمینو کم پروموشنانو اپګریډیشنز او هغه نو سیوی
د استادانو په وینا چې حکومت او بیا په خاص توګه د یونیورسټي وایس چانسلر د دوی زیاتره غوښتنې منلې دي چې لامل یې د نن څخه په پونتون کې د زده کړو لړۍ بیرته پیل شوې ده نن په سوات منګور کې د وړو دکاندارانو د پنجاب لخوا صوبې ته د وړو د رسد پر ضد احتجاجي مظاهره کړې مظاهره چیان وایي چې د سوات او ملکن د ولس د خوراکي ضرورت پوره کولو لپاره پر ودانه بنیاد د 100 کیلوګرامو 100 زرو بوجو ته اړتیا ده خو د دوی په خبره له 13 ورځو خیبر پښتونخوا ته پنجاب د وړو پر رسد بندیز لګولی د دوی په خبره دا مهال د وړو د کاروباریانو د وړو د بوجو بار ګاډي د پنجاب او خیبر پښتونخوا سرحدي ښار اټک کې د پنجاب حکومت نیولي دوی زیاتوي کچري د وړو پر رسد بندیز ختم نشو نو د سوات ولس به د قحطۍ سره مخ شي د خیبر پښتونخوا لن محله وزیر اعلی اعظم خان هم پنجاب حکومت ته په دغه اړه یو خط لیکلی دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د پیښور های کورټ د چیف جسټس یا مشری قاضي په توګه د جسټس مسرت هلالي منځوري ورکړې د ولسمشر په رسمي ټوټر پاڼه د مای پاتم مخبور شوی بیان کې راغلی چې ډاکټر الوی دا منځوري د عین د یو سل 15 اویایم ماده لاندې ورکړې ده جسټس مسرت هلالي سخ کال د اپریل لومړۍ نیټه راهیسی د ځایناستې په توګه د پیښور های کورټ د چیف جسټس ذمہواری ترسره کوله مسرت هلالي لومړی ښځه ده چې د پیښور های کورټ د مشری قاضي په توګه ټاکل شوې ده رسته خبر دا چې د اروپای کمیشن مشره اورسولا وان دیر لاین د مې په نه حماد اوکرين له ولس مشر ولادیمیر زيلنسکي سره د خبرو لپاره کیف ته په داسې حال کې ورسېده چې روس تیر شپه د اوکرين په پلادمینا یو بل توغندیز برید وکړ. په سرخار کیف د روس لخوا دا د روان میاشتې د پیله پیندمو په سورو کې دویم برید دی. بلخوا کیف ته پر رسیدو سره اورسولا په خپل ټوټر باندې لیکلي، خوشاله يم چې کیف ته بیا راغلی يم، او زیاته کړې ده چې کیف هغه ځای دی چېرته چې هغه روایت چې زموږ زړه ته رانږدې دي هر ورځ یې دفاع کیږي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر واوریدل. اوس هم د خبرونی د لومړی نیمایي ریپورټونو ته راځو. د سر ریپورټ هم دا دی چې لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد های کورټ کې نیول سوی دی. دا چې په دې اړه باندې مو مخکې هم حال در کړی و، او اوس هم درته نور تفصیل درکو چې په دې کې کوم پرمختګونه سوي. را سره خپل همکار طاهر خان د ټلیفون په لاندې. طاهر خان صاحب، هرکلی وایم، اوس په کې تازه څه دي او د عمران خان نیول سوی څنګه دی؟ کله دغه هم بیا پسې منظر بیان کړي.
یو وار بیا سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. عمران خان خو نیول شوی وو تقریبا یو نیمه ګنټه وړاندې، او تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې هغه چرته بوتلل شوی دی. لیکن هغه د قومي احتساب بیرو، یعنی د نیب لخوا د نیمه فوزي چې کوم ځواک دی رینجرز، دا هغې په همکارۍ نیول شوی دی. د اسلام آباد های کورټ ته هغه په دوو کیسونو کې د ضمانت لپاره حاضرې ته، چې هم د اسلام آباد های کورټ ته ججانو ته حاضر شوی نو، چې یو کمره کې ناستو، او د هغه ځای نه بیا هغه نیول شوی دی. او دا د پی ټی آی مشرانو دا تایید کړی، دا د پی ټی آی ځینې مشرانو، بلکې هغې ویډیوګانې د پی ټی آی لخوا خپرې شوې دي چې په هغې کې ښکاري چې د نیمه فوجي د رینجر کسان هغې شیشه ماتوي د هغې کمرې کوم ځای کې چې عمران خان ناست دی، او دا غین عمران خان بیا ځان سره بوتل دی. معلومه نه چې هغه کم دی دی پی ٹی آئی احتجاج کړی دی، او دا کیس بارہ کې چې په کم کیس کې دینی ولې شوی دی، نو هغه ته القادر ٹرسٹ په نامه باندې یو کیس وای چې دا د پراپرټی، یعنی د جائیداد سره تعلق لري. او تیر کال په جون کې په دې تقریبا یو کال وړاندې هغه وخت کې کابینه کې د دې کیس د منظوري ورشو تحقیقات دی وشي. هغه وخت کې حکومت بیا الزام لګولې وو چې عمران خان دا بحریہ ٹاؤن په نامه چې کوم دا پراپرټی یو ډېر لوی پروجیکټ په مختلفو خارونو کې داغه مالک سمسله وا په برتانیې کې د برتانیې حکومت سره، نو هغه وخت کې بیا د هغه مسلې د حل لپاره پیسې عمران خان هم دغه داوا د حکومت دا په کیس کې چې هغه هم پیسې اغشتې وي، او دغه روغه کړې و د برتانیې پولیس سره، نو کیس هم دغه دی. او بیا ډیر دلجات خلا ممکن نه جوړ سوراشي، لیکن حکومت دا وی چې په ناقانونه توګه عمران خان دغه کې دغه هغه، او بلکې د عمران خان په خزه باندې هم دی تور لګولې په دې کیس کې، نو په دې کیس کې دی نیول شوی دی. البته پی ټی آی د دې خلاف احتجاج اعلان هم کړی دی. زر اسلام آباد کې زه وګرځیدم، نو اسلام آباد چې کوم غارډ زون ورته وي هغه ته چې راتلم لارې هغه ته اترل شوې، گیټونه بند شول، چې کوم ځای کې مهم عمارتونه دي، او په ځینې ځایونو کې د پی ټی آی احتجاج هم روان. ذکر پی ټی آی مشرانو خپلو کارکنانو ته ویل دي چې موږ مت کړی شي چې تاسو احتجاج وکړئ. بل د اسلام آباد های کورټ چې عمران خان حاضر نه شو، لیکن راغلی وو د لاهور نه چې حاضر شي. نو اسلام آباد های کورټ چیف جسټس، د پولیس مشر، د کورونو چارو د وزارت سیکرټر، او دغه رنګ چې کوم حکومتي وکیل دی ایڈیشنل اٹارنی جنرل سارنوال، هغه ته هم هغه طلب کړو چې تاسو 15 منټه کې حاضر شئ، خو تر اوسه پورې د حاضرې په اړه باندې لا هیڅ خبر نشته.
ډیر مننه طاهر خان صاحب، تاسو ښه په تفصیل حال راکړي. بیا به هم له تاسو سره په رابطه کې یو مننه ډیره. او لکه څنګه چې طاهر خان صاحب وویل چې تحریک انصاف له خوا څخه د هیواد په مختلفو برخو کې د احتجاجونو پر خپلو کارکنانو ږغ سوی دی، نو دا په پېښور، په اسلام آباد او په ځینو نورو سیمو کې احتجاج دی. په لاهور کې هم احتجاج سوی چې را سره طاهر جمیل زموږ خبریال دی، نو هغه را سره د ټلیفون په لاندې. طاهر جمیل، تاسو تر کله وایمه کله تفصیل راکړئ چې دلته احتجاج په کومه سطح یا په کومه کچه دی، تاسو چیرې یاست او څه روان دی؟
جی مننه. جی بالکل، دا عمران خان چې څنګه گرفتاری او د نیولو اطلاع رااله، نو ټولو کې نمړې خو د زمان پارک لاهور کې د کم کور دی او دلته چې کم دی ډیرو حکومت د اتلو نه بعد نو هغه د کور نه بعد کارکنان کم طریقې انصاف هلته موجود وو هغوی احتجاج شروع کو او کینال لوډ کم چې د کالک کدا عمران خان کور ته دا کم سړک لګي ټول جوړم به طریقې انصاف کم کارکنانو هغه روډ ٹریفک دوبارہ بلاک کر روڈ سڑک وہ نہ لگاؤ اور ٹریفک ہر قسم دوڑوں طرف ٹریفک کی ہر قسم دوبارہ بند کر آگے نہ بات طریقے انصاف کم لاہور کم دبی لیڈران دی اگوئی کال وار کچی لبرٹی چوک کے ڈیرا مہم سیمان دا لاہور گمپرے کے علاقے التا طریقے انصاف ہر بغت میں خپل کم ایکٹیویٹی نو التا احتجاج کی آگ التے طریقے انصاف کارکنان لکال کو التا دیتے ہیں جو اس میں کارکنان التا طریقے انصاف موجود دی اور کم مقامی کم دوری کی عادت ہے اگر مالتا را رسیدل ہے دین علاوہ لاہور فیروز پور روڈ چونگی سرا اگائے بند کرے چونگی امر سدو سرا اگے نہ بات مال لوڈ جی پی او چوک سرا طریقے انصاف کم وکیلان او بنگ دے انصاف لائرز فورم چرتا وئی اوئی التا لوئی شمیر تادا کی تے مراوتی دی احتجاج گئی دین آباد اکبر چوک یو مہم علاقہ دا التا احتجاج دے مسلم ٹاؤن کے پاکستان طریقے انصاف کم مشرد دے لاہور محمود رشید اگے پر جگہ سربراہی کے احتجاج دے
احتجاج تاسو یادوی طاہر جمیل صاحب دا مثال تاسو ته لوی احتجاج کاری یعنی دا لاری دا غټ احتجاج دی که څنګه
جی زبوس خو لگ سات صرف شوی عمران خان گرفتاری لگ سات وس مدہ احتجاج فورن اگے نہ بعد دا احتجاج او وس بری خود دلتا ټول کې غټ کم احتجاج دے اغا زمان پارک نہ باہر دا اغا د لیبرٹی چوک دے دا غټ احتجاج دی زکا چې دا طریق انصاف کم لیڈران دی اوی دے احتجاج چالو کړ اگے نہ علاوہ کارکنان خپل توګه مراوتی مختلف زینو کې اغا لگ کم شمیر کی دی ډیر احتجاج کم دے اغا لیبرٹی او زمان پارک او مال روډ کې وکیلانو ته جی
ډیر مننه تر جمیل صاحب کبیا هم دغه کیسه روانه ونو تاسو سره رابطه کو خودل ته سوال دا پیدا کیږي ترجمه صاحب تاسو خدای پامانی وایم او سوریدونکو راځو د عمران خان د نیولو په حواله باندې لتیر یو کال چې عمران خان خلاف عدم اعتماد د اپریل تیر کال په میاشت کې شوی وو او شهباز شریف په حکومت کې او پاکستان جمهوریت غورځنګ په حکومت کې راغلی نو څو واره کوښښونه اوس په عمران خان مقدمه جوړې شوی قسم عمران خان وای د ټولې د دروغ مقدمه کې دی خو د دې باوجود د دې د گرفتاری په وار وار کوشش وسو خو به نه نیول سو سوال دا دی چې دا دومره وخت کې نه نیول کېدی اوس هغه کم حالات دي چې بل اخره دی ونیول سو دا سوال دا وخت راسه د ټلیفون په لاین باندې د پاکستان سکم انډیپندنت ویب پاڼه ده د هغه یو سینیر خبریال او تجنیګار عبد الله جان را سره دی. عبد الله جان صاحب تاسو تر کله وایم ډیره مننه مننه عبدالله جان صاحب سوال دا دی لکه ما چې مخکې وکی هغه کم حالات جوړ شو چې عمران خان باندې دومره زیاتې مقدمه وي او ډیر وخت نه گرفتاری کوشش کړي نه بنول کېدی نن بل اخره دی ونیول سو وجه
ما په حال دا خو د حکومت سټریټجی وا ماته چې انګریزه کې ورته وی ټیسټینګ د واټر اوسه پورې چې وی کم اٹمپټس کړی دی یا زمان پار باندې چې یو کوشش شوی نو هغه کله پس حکومت طرف نه یا دا چونکہ هغه اسلام آباد پولیس هم تلیو دے گرفتار ہے ایکچولی نو هغه دا دے چې مونږ خو صرف وارنٹ هم ته ډیلیور کول هغه ته وارنٹ گرفتاری مونږ ورکول گرفتار له مونږ نه وتلی او تن نه تلی نیو نو زما خیال دا چې دا تحریک انصاف طرف نه چونکہ د ډیر زیات مزاحمت او نو غالبا چې حکومت دا دا چیک کول کوشش کولو چې سر ریاکشن برازی در انسان طرف نه کا عمران خان سے گرفتار کړی
خاصی عبد الله جان سے دی کې خدا سوالم ځنی خلک کوي ځکه چې لتیرو دوور و درای سي عمران خان یو ځل خبري وکي او هغه د فوج میجر جنرال فیصل نصیر چې دی هغه باندې تور ولګوي چې د قتل کولو کوشش کړی دی او بیا ور سره د فوج په دې باندې واره د شهباز شریف د وزیر اعظم ردی عمل راغی او د خبرو غندنه وکړه بیا عمران خان خلاف د فوج یو بیان د ته اشاره ولا چې په فوج د الزامونه نه لګوي د خپل سیاست ګرمول د پاره سیاست دانان د دا بیانونه ورکوي او د یو قانوني لار خپل کې بیا عمران خان نن چې کله عدالت تتلی نو ډیر واضح وویل بیا ایس پی آر ته دا خبره وکړه د پاکستان د فوج د اماریکي ادارو ته چې د بیا هغه خبره وکړه چې په ده باندې د قتل دغه شی وو او په کار نه دی چې دوی ته محب الوطن نه ویل سي نو د فوج او د دې ترمنځ دغه بیانبازي شروع شوې ده دا خو بالاخره دا وجه نه ښکاري چې فوج فیصله وکړي چې یاره نور حکومت هم وایي چې یاره فیصله وکړي چې وای نسی.
ما په خیال چې دا کم آی ایس ٹی آر طرف نه چې کوم خبر راغلی دا یا بیا عمران خان صاحب چې نن کوم بیان ورکو دا دیس سرود ایز ا کیچ لسٹ مطلب دې په وجه هغه پروسس کې په هغه سوچ کې پیدا رانه تیزی رانا چې عمران خان صاحب دې اوس ربستی گرفتار کړی شي. یقیناً دا حکومت دغه هو دا خوښه هو چې دا یا پلاننګ هو چې دې په گرفتارو او هغه دا داسې فائنل
غالباً چې دے ڈیولپمنٹ فرادا آئی ایس پی آر سے غالباً بازی ہو غالباً چدے یو کیٹلسٹ کا طور باندھے یو رول پلے کو پہ وجہ تھا نن سمجھ سو غالباً چدا بغیر پلاننگ بشوی لما دا خیال دے یو تم چدے نو حالانکہ
رپورٹس دا دی چې د دې دا وارنٹ چې دې نیب طرف نه دا نیب په دغه باندې گرفتار شوی دی نن دا یو کم مې باندې
دا ما کتلې دی عبد الله جان صاحب یو چې کم د غراغلې دی وارنٹ د مې په لومړی نیټه باندې نیب جاری کړی دی. اوس دې کې سوال دا دی عبد الله جان صاحب چې تاسو ته څه ښکاری چې د عمران خان لنیولو سره د پاکستان سیاست یا سیاسي حالات اوس پر کوم طرف روان وي؟
مطلب ګوره دغه چې سیاستدان د نیولو نه چرې مونږ ته صدا سي شیونو حل نه دی پلاو شوی کنه په پاکستان کې. مطلب سیاستدان کار خو خبرې کولی د مسائل حل غستلی خبرو په ذریعه باندې او دغه شنته مطلب نه مخکې لیډران نیول شوی دی هغه ته فضا نه هم شوی دی بلکې زموږ ملک کې کو بدقسمتي دا چې هغه ته موت سزا پوری دا مرد سزا پوری دا کرشوی دا او نا ایل شوی دی حکومتنو نا تلی دی نو اغا نا پس بیا سی شوی دی آگوی واپس را غلی دی مطلع یو ڈکیٹر بوی چه دوی دا سیاست ختم شو بل بوی چه دوی دا سیاست ختم شو و اغا سیاست ختم نشو تا سیاست نشو ختم بولی که یو دا یو لیڈر پا معاشرت کے پا ملک کے فالوینگ موجودی کنه جی نو اغا بیا سوکنشی ختم بولی پا کیسونو باندی و پا سزاونو باندی د دې مسائل ته حل نه دی چې تاسو خلک گرفتار کړئ یا دغه وکړئ کنه جی. نو په مثال په تور عمران خان باندې الزام دی واه مده چې دغه ته پیش کړی شي دا وګورئ چې هغه مده چې په عدالت کې ثابت دي نو پیګ دی نو زما خیال دی چې اوور ال دې سره سم مسائل نه حل کیږي دا به نور دا سچویشن دا حالات به نور سنجیده شي.
ډیر ډیر مننه عبد الله جان صاحب ستاسو په دې تجزیه باندې خوشاله اوسئ ښه وخت او شر وزرته غواړو مهرباني خدای پامان. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری اوسم یو بل موضوع تر ازو د بلوچستان په هنتون استادانو او د وای چانسلر ترمنځ مذاکرات سوي چې په نتیجه کې استادانو خپل احتجاج ختم کړی دی. دولتي رو شاوخوا دوه میاشتې راځي د احتجاج په توګه د زده کړو لړۍ درولې و د استادانو د اتحادیې مشر مشال ریډیو ته ویلي صوبای حکومت دوی ته د تنخواګان ورکولو لپاره د کروڼو روپیو منځوري ورکړي. ایوب ترین رپورت لري.
د نن څخه په بلوچستان پوهنتون کوټه کې د درس تدریس لړۍ برته پیل شوې ده کوم چې د تیری ونیمې میاشتې راهیسې بند شوې وه. په دې ترڅ کې مې د مئی په نهمه نیټه د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې د سکتر پروفیسر فرید خان اڅکزي سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې صوبایي حکومت د یونیورسټي د استادانو او نورو ملازمینو د تنخواګانو د ادا کولو په خاطر 2.5 کروڑ روپۍ منظوري ورکړې ده.
زموږ بنیادی تنخوا اوله او مشترکه موږ سمرات نه واخلو، بیا د هغه سره سره زموږ افسرانو او د ملازمینو کم پروموشنانو اپګریډیشنز هغه نه اوسوي او سره سره کمی فیصلہ ساز ادارې چې لکه سینیٹ سنډیکیټ اکیډمیک کونسل او فائنانس کمیټي د دې سه د زمر مکمل نمائندګي ختمه کړې و. زمر یو دا مطالبه و چې په دې ایکټ کې دې برته ترمیم وسی. نو د دې ترمیم لپاره گورنر صاحب هم پر دې باندې زمر سره راغلی او واقعي دا ایکټ یو څه جلدبازي کې مت اسمبلی پاس کړی دی سمه په غور نه دی ویلي په دې کې دا ډول کمزوري اند
ته احتجاج کوونکو په وینا چې د تیر څو کلو راهیسې په یونیورسيټي کې د استاد او ملازمینو ترقی اپګریډیشن نو سوي. په دې اړه د پاکستان د پونتونونو د استادانو د اتحادیې مرکزی مشر ډاکټر کلیم الله بړی سراته وویل چې انتظامی چارواکو په یونیورسيټي اکټ کې د بدلون دراوستلو خبره هم د دې سره منلې ده کوم چې د په خبره تیر کال د بلوچستان اسمبلی منځوري ورکړې و.
د تنخوا سره سره چې زموږ دلته د افسرانو د ملازمینو چې کم پروموشن دی وکړي ټایم سکیل او اپګریډیشن کمیشن اور سرا چې کم مختلف فورمز او چې ما جه استلی وو ور سرا زما نمائندگی ختم کړي وا دا غا حلی وکړه او دا مسر و منل چې په مستقبل کې به یونیورسيټي وایس چانسلر او نور انتظامی مشران د جوائنټ اکشن کمیټي د منتخب نمائندگان سره شینی او د یونیورسيټي ته چې کوم مسائل پیښیږي په ګډه به صوبایي حکومت مرکزی حکومت او نور سره به مطالبه کوو هغې نو منله فرض کړه پیسو په حواله که په مستقبل کې بیا داسې مالي بحران پیښه دی نو د وایس چانسلر به په هر رقم تحریک په چلېدو کې به دوی موږ سره همکاري کوي.
په دې اړه موږ کله د یونیورسيټي د استادانو او انتظامي چارواکو په منځ کې د منځګړیتوب کردار ادا کوونکي پروفیسر ډاکټر نصیب الله سیماب سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د احتجاج کوونکو ډېرې غوښتنې داسې وې چې هغه د یونیورسيټي وایس چانسلر بل څه دلیل ومنلې.
کوم د افلایز پروموشن وو داغه مسله وه چې داغه پروموشن چې دی دا به دغه مطابق کېږي د رولز او ریګولیشن مطابق کېږي. ډېر وخت نه دی سوی نو داغه به کېږي. بل مسله د افیسرز استیشن چې کوم پروموشن دی د 18 او ابو داغه د پاره هیڅ رولز ریګولیشن نشته نو دا فیصله وسوله چې د پاره به رولز ریګولیشن تیاریږي بیا به داغه پس پر دې باندې عمل درآمد کېږي. چې ځینې کمیټیانې دي په یونیورسيټي کې چې هغه د مختلف شان کورونا لاچیږي دغه ایڈوانس سټڈی دی په دې کې د ایس د اکیډمیک سټاپ سټیشن دا اوس موږ د ماینګان باید په دې کې پکشي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د بلوچستان پونتون ملازمینو او استادانو د مارچ په دویمه اونۍ کې په احتجاج لاس پورې کړی وو کوم چې د پرون ورځې پورې روانو. پر دې مهال احتجاج کوونکو د اپریل د دویمې نیټ څخه په پونتون کې وکلاسو ته کلفان اچولي او د زده کړو لړۍ بند کړې وه. د یونیورسيټي د چارواکو د شمیرې له مخې په پونتون کې 250 فیکلټیان دي چیر چې د 14,000 څخه زیات زده کوونکي په بیلابیلو برخو کې علم ترلاسه کوي. د دې مقصد لپاره په یونیورسيټي کې د استادانو او ملازمینو شمیره د 2,000 څخه زیاته ده. دا ډول شاوخوا 300 داسې ملازمین هم دي چې هغه د ریټایرمنټ وروسته اوس پینشن اخلي. یادوي چې د بلوچستان پونتون کوټ په ګډون د سوې زیاتره یونیورسيټیانې د تیرو درو کلو راهیسې د مالي مشکلات سره مخ دي چې له امله د بلوچستان پونتون کوټو استادان او ملازمینو د تنخواګانو د ترلاسه کولو په خاطر په کال کې دوه یا درې واره و احتجاج ته اړ کیږي. ځکه چې دا ځل هم و استادانو او ملازمینو ته د تیرو درو میاشتو راهیسې تنخوا نه و ورکول سوې.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
او سم یو بل رپورټ راځو. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د صوبې د مالی ستونزو د حل لپاره له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته دی په سمدستي توګه د بجلی د خالصي ګټې 2.5 روپۍ بقایا ورکړي. د وزیر اعلی سلاکار مشال ریډو ته ویلي چې په دې اړه نگران حکومت وفاقي حکومت ته په دې وروستۍ کې درې خطونه هم لیږلي او تر اوسه دا ستونزه حل شوې نه ده. د دې په وینا د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان وزیر اعظم شهباز شریف ته پاستوډي وخت کې د بجلی د خالصي ګټې د زیاتولو غوښتنه هم کړې ده. د یادونې ده چې خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار هم په دې وروستۍ کې نگران حکومت سره د بقایا ورکول ژمنه کړې ده. کارپون او سیاستوالان وایي د خیبر پښتونخوا او فاکتور مېز د بجلی د بقایا جاتو او د خالص ګټې زیاتولو معاملې ډېره پخوانی ده او تر اوسه بلابل منتخب صوبای حکومتونو هم د دې پال کولو کې پاتې راغلي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا د نگران اعلی وزیر اعظم خان سلاکار ملک مهر الهی د مئی په 8 نیټه مشال ریډیو سره په دغه اړه په مرکه کې وویل چې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د صوبایي حکومت سره ژمنه کړې وه چې دوی ته به د بجلی د خالص ګټي بقایجات ورکړي. د اعلی وزیر سلاکار ملک مهر الهی زیاته کړه چې تر دې دمه د صوبې د خزانه وزارت د بجلی د خالص ګټي بقایجات نه دي ترلاسه کړي او په دې وجه صوبا د یو شمیر مالی مشکلاتو سره مخ ده.
وزیر خزانہ دے آگے چیف سیکرٹری تھا اختر تیر سی داد اختر نمک کی کیبنیٹ میٹنگ کی خبر ہے اختر تیر سی ہوں گا دوڑا وزو آباد اسلام آباد کے وکیلوں دے مشران سروا
د صوبې د وزیر اعلی اعظم خان لخوا وزیر اعظم شهباز شریف ته د بجلی د بقایجاتو په اړه د لیکلې شوې لیک تر مخه له مرکزی حکومت د صوبې د 25 ارب روپو د بقایجاتو زر تر زره د ادا کولو غوښتنه شوې ده او په دغه خط کې د غوښتنه هم شوې ده چې خیبر پښتونخوا صوبې ته د بجلی خالص ګټه هم زیاته کړي شي. په مرکز کې په اتحادی حکومت کې د شامل ګوند پاکستان پیپلز ګوند یو مخکخ احمد کریم کندی وایي د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د خالص ګټي دا معامله ډیره پخوانی ده او بیلابیل منتخب صوبایي حکومتونه هم د دې معاملاتو په حل کولو کې پاتې راغلي دي.
چه دے کہ یو دے انٹرم ایگریمنٹ چکم پرویز خٹک سیب پر ٹائم کے شوئے ہو اور یو دے اے جی این کازی فارمولا اصل فارمولا اے جی این کازی دا اغیر مطابق پنزک کالو کے زمونگ 900 ارب روپے جوڑی گی چکم لا پورا ندی ملو شوی زمان خیر دے مانے خود دیر غٹ باس غواری دا دیر اہم موضوع دے اور ٹول سیاسی گندون اور لپکار دے چی یوزیش شی اور کمیٹی جوڑا شی اور دلتا دے پاکستان ریاست کے دے وسائل و تقسیم چے کم طریقہ کار روان دے دا سینٹرلائز دے دا پنجاب بیس دے کاغا بجلی دا کاغا گیس دے کاغا ٹوبیکو دے کاغا اوبدی.
په پیښور کې د صوبې او مرکز ترمنځ د وسایلو د تقسیم په معاملاتو نظر لرونکي خبریال ارشد عزیز ملک وایي د پښتونخوا د اوبو نه چې کومه بجلی پیدا کیږي نو د یو یونټ په سر څه د پاسه 1 روپۍ خالص ګټه اوس مهال د بجلی د یونټ د نرخ په حساب ډیره لږه ده او مرکز د تیرو 2 کلونو نه په دې حساب جمع شوي بقایجات هم نه دي ورکړي.
وہ صورتحال دا سے دے چھ دے ٹائم کے دوش پیتا یعنی 62 بلین روپیز چکم دی زمون بقایا جات مرکز تا پاتی دی. اس چکلا دوی دا فارمولا جوڑ کڑے انہوں آ کے دا وا چھ دا یونٹ ریٹ چکما آگا 1 روپے 10 پیسے وا آگا حساب سر منگ تا پیسے ملاوے دے نو حکومت چکم دے آگا ریٹ خپل چکم دے 1 روپے 34 روپے تا رسول نو زمون صوبے ته خو ماغه ریټ سره ملاوی نو دی بیا وته وې چې بې دا ریټ خو تاسو ډیر کم دی تاسو مهرباني وکې چې مونږ ته تقریبا 3 روپے پر یونټ مونږ ته پروفیټ راځي دې کې زمون حصہ ورکوي.
د صوبې په مالی معاملاتو نظر لرونکي خبريال عرفان خان وایي مرکز ته د بجلی د خالص ګټي او ځینې نور ورپوري بقایجاتو په وجه د خیبر پښتونخوا صوبا د ډیرو مالی مشکلاتو سره مخ شوی ده.
پن بجلی خالص منافع ده کوم ته چې مونږه ان ایچ پی نت هایډل پروفیټ وایو دا مسله ډیرو وخت راځي ډیرو کلونو راځي د خیبر پښتونخوا د وفاق سره روانه ده او دا جګړه دوسو پورے حل کی گی نہ پدغه مت کی کال پ کال باندې دغه پیسو کی اضافه کی گی یعنی اول بدا شپق ارب روپے ملاوی دی بیا پو طریق انصاف تیر حکومت کدا 13 ارب روپے شو بیا دا 40 ارب روپے شو اوس اغه د وفاق نه پیسو نه راتلو په وجه باندې بیا صوبایي حکومت سره دومره مشکلات تی چاغی ته سرکاری ملازمین ہو تو پارا داغی سرا پیسے نہ بھی ترقیاتی منصوبے خو اسے ہم بندشی ویری پاگے کار نہ کی گئی پیسے نشتا.
موجودہ وفاقی حکومت د پختونخوا د نگران حکومت د بجلی د خالص گٹی د زیادہ ولو او د بجلی د خالص گٹی د بقایا جاتو د غوختنی پاڑا تردید ما سندی ویلی خو تردی وڑاندی د خزانه وفاقی وزیر اساکدار د پختونخوا د نگران اعلی وزیر اعظم خان سره جمعنه کړی و چې وفاقی حکومت به هڅه کوي چې د پختونخوا صوبے د بجلی د خالص ګټي او نوري مالی ستونزې حل کړي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي
په ایپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او څوم خبرونه نیمای تراغلی وو دولسنی چلور نیمه بجې کېدون کې دي. د اونیزي ادبی کلتوري خبرونه مشالېډیو مجله رادیوي مجله او خبرېدو وخت د ځل پاکستان تاسو ته کابل د ادبیاتو لپاره د استاد حبیب الله رفیع دلمنځګون دی رپورټ اوریدلای سي. تر څنګه د ځوان شاعر قدر الله درمان او غزل بول هنرمند اعجاز افق خبري امر ورېدای سي. کوربا نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو، دا ونه په خبرونه کې په کابل کې د پیوړی لیکوال استاد حبیب الله رفیع د ژوند او کار په اړه د جوړې شوې یوې غونډې حال درکو. بیا به د خوست پیژندل شوی ځوان شاعر قدرت الله درمان او د ځانګړي اسلوب سندرغاړي اعجاز افق خبرې هم دروورو. بدرګه موکړه په کابل کې افغان ادبی بهیر د افغانستان د علوم اکاډمۍ په خوانی غړي شاعر لیکوال او سیرون کې استاد حبیب الله رفیع اتیایمه کلیزه ول منظر چې یو شمیر استادانو دغه پر ژوند، فن او شخصیت مقاله او ویناوي وورولې. د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد پر تفصیلی راپور جوړ کړي چې پکې د غونډې حال او د نظر د خاوندانو خبرې اوریدل شي.
په کابل کې افغان ادبی بهیر د خپل ونیزو غونډو په لړ کې دا ځل د پښتو ژبې شاعر لیکوال سیرون کې او د افغانستان د علومو اکاډمۍ په خوانی غړي استاد حبیب الله رفیع اتیایي مکلیزه ونمانځله. په دین منځغونډه کې یو شمیر لیکوالو او د پښتو ادب استادانو د استاد رفیع په ژوند، پن او شخصیت مقالی او وینا واورولې چې یو هم پکې استاد محمد اسب سمیمو. نوموړي په خپلو خبرو کې په ډاګه کړه چې د ادب په ډیرو برخو کې د استاد رفیع له علمیت نه برخمن شوی دی.
رفیع صاحب سره زما د پیژندلو او پنځوسم کال د سور پشپګم په تاریخي ورځ چې سبا به بدمرغه ورځ شروع شو، ورځ شو د چهارشنبه ورځ وه. حکومت انسټیټیوټ کې د استاد الفت څلورم میاشت د وفات او په هغه باندې حکومت انسټیټیوټ غونډه کړې وه. مانا دا دی چې پنځه څلوېښت کاله وشو چې سره داسې پېژندلو ده چې ډېر څه چې څه رسېدلي دي ما راټول کړي دي که ټول نه وي لمن مې نیولې او ډېر څه مې اورېدلي، ډېر څه راته خوبولي دي. د یو مهربان استاد په حیث، د یو ډېر لورونکي محقق په حیث چې صدر ترې غوښتي دي ورسره یې منع او نه یې نه ده کړې.
د غونډې بل ویناوال محمد نبی تدبیرو. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل چې استاد رفیع په نظم او نثر کې د تجنیس لسنات نه په هنري بڼه کار اخیستی دی. هغه د استاد رفیع د نثر یوه بیلګه هم وړاندې کړه.
استاد وایي چې ادب لیکم هدف ور سره په خپل راځي او کزه پیدایخ لیکم نو پایخ را خپل لیکل کی نو تقریبا دې ته استاد سب کم ویل شي تجنیسون نه ډیر کار اخلي. هغه په شیر کې وی که په نثر کې وی استاد زینو مشاهیر او خاطره او ژوند لیکونه لیکلي دي خو و چوکلک ژوند لیکي نه دی لیک چاغي کوم د امدغه تجنیسون نه ډیر کار اخلي. مثلا د حمزه بابا ژوند لیک لیکل دي ما دلته فقط یو پرګراف پر اخیسته. حمزه بابا د غزل بابا ل ادبی سفر نه په ابدی سفر لنن نه څکم نوی کال وړاندې د خیبر د سرلوړ غرونو لړۍ نور هم دنګ شو. د لوړګي سپیره او زیګر غونه پاسته او ریخمین شو. د شینوارو نیغه شمل نور هم نیغه شو. د قبایلو سخت لهجه نرمه او ترنم انگیزه شو. د غرونو تندریزه فضا سندریزه شو او د سیمې د ادب سپین کتاب په زرینو کرخو ډکیدل پیل شو. دا ځکه چې په دې سپیرو غرونو او په دې وچو رغونو کې حمزه بابا د پښتو د ادب سالار او د پښتو د غزل پلار سترګې پرانستي او د خیبر باب تر څنګ د پښتو ادب نوې باب پرانستل شو.
د غونډې بل ویناوال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل ښکلی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې استاد رفیع له استاد عبدالحی حبیبي نه وروسته د پښتو ادب څېړنیزه برخه کې پام وړ کار کړی دی.
څنګه استاد رفیع تقریبا که حبیبي صاحب هغه د پخوانو مثلا د امان الله خان د وختونو چې کوم علماو د پښتو ادبیاتو د پښتو ژبې کاغه نه مثلا دا یو بل دغه وګونو یو بل دوره په افغانستان کې حبیبي صاحب یو مقصد هغه د فصل یو مقصد وګڼو نو زه فکر کوم چې رفیع صاحب هغه دویم نسل کې راځي چې د استاد حبیبي نه وروسته راغلی دی او استاد حبیبي داسې یو سړی و چې په خپل د استاد هیواد مل او د استاد رفیع مستقیم استاد پاتې شوی و همیشه ناست یو مشورې ورکولې کنه او زه فکر کوم چې استاد رفیع هم د استاد حبیبي د دغه علمي شخصیت نه بي اغیز نه دی پاتې شوی اغیز یې پکړی دی. مثال مې د استاد رفیع هغه دغه لوسته فولکلور او د علم مور هغه کې یو ځکه وایي چې د سندرو باندې د ډیر کار کړی په لومړنیونه وایي چې حبیبي صاحب چې دې ته متوجه شو هغه بیا په دې پښتني سندرو په فولکلوري مواد باندې هم دا ناوی سندره فکر کوم یاد کړی وي په دې ناوی په دې دغه باندې ډیر کار وکړ.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی ډاکټر نورل ابیب نثار هم په سیړنیزه برخه کې د استاد رفیع زیار او کار وستایي.
د دوه اثر دی یو ژب ساتنه نومیږي یو ژب پالنه نومیږي یعنی کده دوی ټول حل زل مونږ راوخلو او خلاصې کونو په دې دوه دغه کې څنګه چې په دې دوه کتابونو کې ځایږي بلکې هغه عمومي مفهوم هم دا غزا د کټګوري کوي نو د ژبې د ساتنې هڅه کړه دا او کار کړه زیار یې سره سړنی کړي تای خاطی کړه او د ژبې د پالنې استاد رفیع غنا سر لیکلې دي ټولې مهم دي ټول کتابونه اهم دي او مهم دي او د زړه په وینو یې خواري کړه دا خو تر ټولو زیات چې مهم دي د یو ملت د جوړولو لپاره دي د خوشحال خان خټک دیوان چې تاسو مخکې یادم کې چې سلسله مقدمه پیلې کړې ده بل د رحمان بابا دیوان او رحمان بابا دیوان د او غروال صاحب په شریک په کار کړو په خا وخت کې غالبا چې د داوود خان په زمانه کې چاپ دی او اخن چې هغه ډېر ژور سری دی لیکلې ډېر زیات نسخه ورته کتلې دي او ډېر زیات کار به شوی دی.
استاد حبیب الله رفیع چې اوس مهال په کاناډا کې میشته په یو ویډیوي پیغام کې له بهیروالو مننه وکړه چې د دې په ویاړې غونډه جوړه کړې ده. د نوموړي د پیغام یو برخه کې راغلی ول
تاسو زما د ژوند د تیاه مکلی زلمانځي زه د کوچنی اختر پورت او د ویلو اسلامي او ملي خوښۍ پورت زیږېدلې وم خو په ژوند کې داسې درانه درانه ناورینونه او ویرونه را باندې راغلل چې ما فکر نه کاوه چې یوه ورځ هم ژوندی پاتې شم او یا ژوند وغواړ. زه په ځان کې داسې څه نه وینم چې پرې یاد شم خو دا ستاسو سره نوازي ده مننه درنه کوم. ما اته څلوېښت کاله وړاندې یو بیت ویلی و ستا په سر چې هوسا خلک شي وطنه ستا په غېږ کې به هوسا شم که بیا ولاړم. لوی خدای مې دی دا لویه هیله ترسره کړي زه که وم وم که نه وم نه وم.
استاد حبیب الله رفیع د خپل ژوند په اوږدو کې په لسګونو شعري ادبي هنري علمي او څېړنیز کتابونه لیکلي او خپاره کړي او تر څنګ یې په لسګونو کتابونو سریزي او دیوانونو حاشیې هم لیکلي او په سلګونو مقالې په بیلابیلو دورونو کې په مجلو او ورځپاڼو کې هم خپرې شوې دي.
په کابل کې فرهنګیانو د استاد حبیب الله رفیع اتیایمه کلیزه د وی غونډې په جوړولو سره ولمنځله. رفیع صاحب د ژوند اتیا پسرلی ولیدل. قدرت الله درمان ځوان دی او تر دې نیمایي نه هم کم سپرلی به لیدلې وي خو شاعري ښکلې کړې ده. دلته د سندرغاړي اعجاز افق په آواز کې د قدرت الله درمان یو تازه ویل شوی غزل په تصور. اجاز افق مشال رادیوی مجلې ته ویل تل د خې شاعرۍ په لټه ټولنیزې رسنۍ لټوي او په همداسې یو هڅه کې د درمان د خوږ غزل په لاس ورغلو.
زه د یو سندرغاړي په هیڅ د دې شعر یا د دې انتخاب او د دې کمپوزیشن په اړه دومره ویلای شم چې لکه یو خو تر ټولو لمخه سیدا شعر ما څنګه ترلاسه کړ دا غزل سکوم دی دا ما تل کومه شو هغه بزه دا او ایم سی دا سوشل میډیا چې کومه ده لکه دغه زما لپاره ما کوشش کړی دی چې ګټه ترې نه واخلم. نو دغه سیمام د درمان صاحب دغه شعر لیونی چاری سی کوم غزل دی دا ما په سوشل میډیا باندې لک تقریبا ډیر مخ کې اوس فلما زهیر دی سی دا تاریخ یا دا نیټه کومه نیټه و سی دا ما پاول زل سی کوم دی دا ما پیدا کی یا ما ولید بیا ما سیو کی او کوشش می وکړ چې کمپوز یې کومه. نو ما کوشش وکړ چې لدې سره کم مطلب کم رس یا کم راگ یا کوم تال سکم دی پدی کی ما ته خوندوره ایسه دا مطلب مناسب ایسه دا پاغه کی ما دا کمپوز کله نو دما پاول زل دا سندر سکم و دا په لایو یو کنسرت زموږ په خوست کې ما دا زمزمه کړې وه. نو ملګرو ته چې کوم زموږ ملګري وو کوم مینوالو هغو ته یې ډېر زیات خوند ورکړی وو، د کمپوزیشن او د شاعري او د شعرونو د ټول. نو بیا زه خوشحاله شوم، ما زما لپاره خو عاصم زما دا غزل خوښ شو، بیا چې ما زمزمه کړو د مینوالو چې کومه ډاډ او فیډبیک چې کوم ما واورېدو نو نور هم خوشحاله شوم. بیا دغسې دا سندره ما په چیرته په یو محفل کې ما ویله، خو بیا موږ داسې فکر وکړو چې دا سندره چې اکثره وخت ځینې سندرې چې په سوشل میډیا باندې لکه سمې نه وي ریکارډ شوي او آواز او دا سیزونه سم نه وي راغلي، نو په کار دی هغه بیا موږ د سټوډیو له لارې خلکو ته ورکو، د خلکو تر مخې کښېږدو چې بیا خلک لږ نور هم سم پرې وپوهېږي، ځکه دا قیمتي شیان وي چې خلک غواړي اکثره وخت چې وایوري او غور پرې وکړي او خوند ترې واخلي. بس بیا دا سندره موږ دا اوس تقریبا تر په روژه میاشت کې دا تیره روژه کې او تر اختر له مخه ما ریکارډ کړو په سټوډیو کې، بیا مې سوشل میډیا ته وخېزولو. زموږ یو د ملګرو چینل دی د پښتو کلاسیک په نامه باندې، نو په هغه چینل باندې بیا موږ دا سندره اپلوډ کړله، خلکو ته ډېر زیات خوند ورکړو. تر ننه پورې دغه دی ماشاءالله د خلکو ډېر ښه هغه کمنټس او فیډبیک چې کوم دی را روان دی.
اعجاز افق هغه ځوان هنرمند دی چې د موسیقۍ رسمي زده کړې په پوهنتون کې کوي. هغه کار چې په پښتو موسیقۍ کې یا کم ساری دی او یا هم ډیرو کمو خلکو ترسره کړی دی، هغه د کمپوزونو جوړولو لپاره علمي لارې خپلوي. نوموړی وایي د درمان زیاتره شعرونه له ورایه نارې وهي چې کمپوز ته جوړ دي.
پاتې شو لکه د درمان صاحب بحیثیت یو شاعر، نو درمان صاحب خو ما هغه وخت نه پیژندو چې دا څوک دی یا د کوم ځای دی، خو ما درته وویل دا د سړی چې کوم دا فن وي یا هنر وي هغه د ده د اباسین صاحب چې وایي د ده د فکر ترجمان وي یا د ده پرسنالټي یا د ده چې کوم هغه هر څه دی هغه د ده فن او په هنر کې ښکاره وي. نو واقعي درمان صاحب لوی شاعر دی، ښه شاعر دی، یو داسې شاعر دی ما چې د ده شاعري هم څومره لوستې ده، ما ته هر وخت داسې برېښېدلې وي چې زه دا غزل چې زه اوس لولم ما ته داسې ښکاري چې دا اوس د کمپوز کولو او خلکو ته د ورکولو وړ دی. نو اکثره وخت داسې وي، خدای دې درمان صاحب راته لري، خدای دې دغسې خلک ژوندي لري چې بیا موږ د دوی له هنره له دوی له شاعري او د دوی له لیکه ځاخه خوند اخلو او کوشش کوو چې هغه ریکارډ کړو او تر خلکو تر مینوالو پورې ورسو.
په خوست کې میشت یو فرهنګ پال فریدون ریان مشال رډیو ته د درمان د دې غزل او د اعجاز افق د آواز په اړه داسې ویل.
درمان زما نږدې ملګری دی، زه ډېر نږدې ورسره پاتې شوی یم. د شاعرۍ ځانګړنې بیخي زیاتې دي، خو تر ټولو خی زنګړنی چې دی هغه دوی زنګړنی دی، یو خدای د وطن ناخوال یو دا شیان، او بل د په شیر کې چې زما خوښیږي دوه شیان، یو ټولنې ته غور کوي ډاډ ورکوي، او د شیر رسالت همدا دی چې یو زخمی زړه ته ټکور ورکړي. د درمان شاعري همدا سي ده چې نه هیلیو ته هیلې ورکوي، او بله خاصه دا چې د ده شاعري یوه خوږو کې شوخی لري. هغه خوږو کې شوخی په د ادبیاتو له لحاظه یو ځانګړی مقام لري. اور ربشم دا ته اجازه فقط اجازه فق زکه په موسیقۍ نه پوهیږم، خو بیا هم دا اجازه فق په یو داسې رنگ روان دی او په دا په یو داسې سټایل روان دی چې هغه له هر چا جلا دی، یو ځانګړی سټایل دی. په ځوانانو کې د کمپوزونه او د شعر انتخاب د بیخي اعلی دی. نو زهیل لرم چې دوی دواړه با درمان به په آینده کې یو ښه شاعر یو ډیر بهترین شاعر ثابت شي او اجازه فک به په آینده کې د موسیقۍ پر اسمان یو ځلاند ستوری وي.
قدرت الله درمان په وطن کې هم خپل شاعري کوله خو اوس چې په امریکا کې مسافر دی نو یې هم د ادب لمنه نه ده پریخي. ما ورسره د مشال لډیوي مجلې لپاره خبرې وکړې. د سر پښتنه مې ترې همدا و چې خپل شاعري څومره خوښيږي.
عامر صاحب سلامونه او مینه تاسو ته او د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې تاسو او ټول اوریدونکي پر دې مهاله ښه وي. زه د خپل شاعرۍ په اړه باندې فقط دومره څه وایم، نه هغه په ټولنه، نه پر خلکو، نه هغه د خلکو غوندې دغه دوام نه لرم چې ما پښتو ته ډیر کار کړی دی. هڅه مې دا وي چې یو داسې څه ولیکم چې د خلکو هغه خصوصا د اهل ذوق خوښ شي او یو څه نه څه پیغام هم پکې پروت وي. او بله خبره دا ده چې شاعري زما د زړه تسل دی. هر کله چې زه شعر لیکم د غینه مخکې یوه ورځ، دوې ورځې، هدیه کل، یوه جمعه، یوه هفته، یو څو ساعته زما په زړه یو خفګان وي. کله چې شعر ولیکم زړه ته مې تسل پیدا کیږي او زما زړه ورسره آرام مومي. زما د زړه د تسلۍ زما د تنهایی ملګری د شاعري مې، او زه ورته ډېر په د قدر په سترګه ګورم او ډېره را باندې خپله شاعري ګرانه ده.
درمان صاحب مننه، مهربانه یاست. دمره ته وایي چې ستا د شعر سندرغاړي اعجاز افق ته څنګه لاره پیدا کړله؟ د دې قصه خو به هم وي، څه قصه به لري؟ نو دا قصه که راته وکړي چې دا شعر خو ته ولیکه، حتما به دې په فیسبوک هم خپور کړي، خلکو ته به رسېدلې بغیر له موسیقۍ نه. خو د موسیقۍ جامع څنګه واغوستې، اعجاز افق ته څنګه ورسېده؟ دا قصه که راته وکړي، مننه.
د دې شعر په اړه باندې کوم چې افق صاحب له موسیقۍ سره ویلی، دا غالبا ما په 2019 کال کې لیکلی و. بیا په 2020 کال کې افق صاحب خوست افغانستان ته راغلی، افغانستان نور ولایتونو کې هم کنسرتونه کړي وو. بیا وروستیو کې خوست راغی، چون خوست کې د چې کوم کنسرت پروګرام وکړلو ما په هغې کې شرکت ونه شو کړلی. زه په وظیفه کې وم، نه شول مې کولی چې رسیدګي وکړم. یوه میاشت، دوه میاشتې وروسته بیا یو ملګری راولېږه، همدغه شعر یې ویلی و. خدای شته ډېر ښه ویلی و. یو خو مسله د موسیقۍ وه، هلته موسیقي لوړه وه، د دا آواز ښکته و. خو زه خو ډېر ښه پوهېدم ځکه زما خپل شعر و. ځینو ملګرو ته به دا ستونزه وه، پوهېدل به ورته ګران و. بیا وخت تېرېده، اوس دغه میاشت مخکې، د اختر نه څو ورځې مخکې، افق صاحب دغه شعر ما ته راولېږه چې ده په سټوډیو کې ریکارډ کړی و. نو خدای شته ډېر خوند یې راکړ. یو څه چې ما وپوښتل هغه دا و چې دې کې ځینې نور شعرونه، نور بیتونه و، هغه پاتې و. هغه علت یې دا و چې بیا د غزل ډېر اوږدېدو.
ما درمان صاحب ستاسو د غزل واورېده، ستاسو شاعري زما سیم خوښېږي او د افق غږ هم یو خاص او ځانګړی کیفیت لري. نو د افق په آواز کې مې چې ستاسو غزل واورېده ډېر زیات مې خوښ شو. دا خو زما عکس العمل دی یا ریاکشن دی، د خلکو عکس العمل سو، فیډبیک سو د خلکو. قسم د دې غزل له خپرېدو ډېرې ورځې نه وړي، خو بیا هم تاسو ته به پته لګېدلی چې په فیسبوک، یوټیوب یا په سوشل میډیا باندې د خلکو غبرګون سو دې غزل ته.
خلکو هم زه چې ګورم فیسبوک کې یا یوټیوب کې یا ټیک ټاک کې چې ګورم، د خلکو ډېر خوښ شوی دی بیخی ډېر. یعنی یوازې په ټیک ټاک کې په زرهاو ویډیوګانې په همدغه څو بیتونو، خصوصا په دغه بیت باندې چې خدای د کابل جنگونه ورک کا، من راوله خدای د کابل جینکۍ بیرته هوادارې کا. شاید یو علت همدا وي د خلکو خوښېږي چې نن سبب کابل کې په افغانستان کې پر نجونو باندې بندیز دی، زده کړو بندیز دی، د کار بندیز دی. او بل خبره دا چې زه دغه شعر خپل هم ډیر غږوم. شاید یو داوی چې د افق صاحب آواز زما خوښېږي.
درمان صاحب مننه. تا تاسو په نظر باندې اعجاز افق خو یو ځوان سندرغاړی دی، ډیره موده نه کیږي چې په دې میدان کې قدم اخلي، د ده کار او هلې ځلې تاسو ته څنګه ښکاري؟ د دې زلمي سبون تاسو ته څنګه بریښي؟
افق داسې یو سندرغاړی دی، د ځوان کول چې همدغه موسیقۍ کې اخته دی، زده کړې کوي، د شعر په انتخاب باندې ډېر ښه پوهېږي، او ښېګړه یې دا ده چې شعر په خپل انتخابوي. او بله ځانګړنه د افق صاحب دا ده چې دی چې څومره کنسرتونه کړي دي، تقریبا په هر کنسرت کې د نوې غزل انتخاب کړی دی، چې دا به زما په خیال په پښتنو موسیقارانو کې، په پښتنو سندرغاړو کې یوازینی افق وي چې په هر کنسرت کې نوی غزل، نوی سندرې ویلې دي. یوه نیمه کزړی زاړه او تکراری سندره هغه د خلکو فرمایش وایي، نور اکثره د نوی سندرې، نوی غزل انتخابوي.
درمان صاحب، ډیر کله داسې شوي چې ځینو هنرمندانو د ځینو شاعرانو کلامونه ډیر ویلي دي، موږ ډیر مثالونه لرو، تاسو ته هم دغه مثالونه معلوم دي، زه یې نمونه نه اخلم. آیا تاسو هم د افق صاحب سره په کنټیکټ کې یې، یا مخکې نه خبرې ورسره شوي، یا د دې غزل خپرېدو وروسته به ستاسو ترمنځ راشه درشه زیاته شوي، تماسونه به ډېر نیول شوي، دا قصه کړه ته وکړي؟
زما او د ده هېڅ خبرې هم نه وي شوي، د دې غزل نه وروسته زه او دی سره وغږېدو، اړیکه هم سره جوړه شوله. نو دغه شعر زما په شمول خلکو ډېر خوښ کړی دی، او تر ټولو ښه خبره دا ده چې زه چې ورته خوښ یم، هغه دا ده چې ما یو شعر دی چې زه د ډیرو خلکو داد ته نه خوښېږم، زه دا ګورم چې چا را کړی داد دی. نو دغه شعر نه یوازې دا چې ډیرو خلکو خوښ دی، بلکې خو اهل ذوق هغوی چې په شعر پوهېږي، هغوی ته چې موسیقي خوند ورکوي، هغوی خوښ کړی، دا ډیره غټ خبره ده.
درمان صاحب، نو دا غزل خو خلکو ته ورسېده د افق په غږ کې، د اعجاز افق په غږ کې، آیا نور شاعری مو هم ورته ورکړی ده، یا هغوی ستاسو نور شاعری انتخاب کړی ده چې په نږدې راتلونکي کې به پې کار کوي، او د موسیقۍ په اهنګونو سره به ولس ته وړاندې کوي، او سندریزه کلامونه به ستاسو نور مخې ته راځي کنه؟
یوه بله خبره، د دې شعر نه وروسته بیا افق صاحب ما دلته یو میاشت دوه میاشتې مخکې یو نظم لیکلی و، هغه هم دا اخیستی دی، کمپوز کړی دی، ریکارډ کړی دی. بیا ما یوه هیله وکړله، ځکه هغې نظم مې چې کله د ما ته وغږو، ما ته ډېر خوند راکړ. بیا مې ورته وویل که دې ته ویډیو جوړه شي لا به خوند وکړي، ځکه دې نظم کې داسې صحنې دي چې هغه به په ویډیو ورسره لا خوند وکړي. نو هغه نظم هم تکمیل شوی دی، هغه عنوان یې هغه دی چې کایلن خانه کې مزدورکار انجلۍ، نو هغه نظم تکمیل دی، فقط هغه د ټایټل کې ژباړه پاتې ده. افق صاحب غواړي چې په ټایټل کې په اردو او انګلیسي ژباړه هم وشي، نو په هغې کار روان دی، هغه به هم زر د مینهوالو ته ورسیږي.
د قدرت الله درمان خبرې مو واورېدې. د دې اونۍ د مشال رډیوي مجله همدومره وه. تر بیا ښه چارې. مشال ریڈیو دا